ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو ته غوږی یاست. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغو هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وایستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوي دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې به له خپلو میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په شلمه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګواخ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي دی لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه لارې کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي پاړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي وو، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته پته ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واورېدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دي منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبریال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاسون چې دی هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبریال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې له اروپا او یا ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبرې وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریکې کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتون دواړو ته ښه راغلاست وایم. آصفي صاحب، پیل به له تاسو وکړو. د اروپایي ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالی اقدام چې ممکن له په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډیدلی دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناکه پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیره زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب تاسو ته، ښاغلی پاتون ته، او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. د روان کال د پال رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کیږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په وروستیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایه او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روښانه دی او دا مونږ نشو کولای رد کړو چې ځینې افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینې جرمونه یې ترسره کړل، او ځانګړې توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینې پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینې افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل. او متاسفانه دغه ټول دغه انځور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغه کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده په ټولنه کې، مدغم نشول متاسفانه، زده کړې و نه کړې، او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي، او کله چې کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بله مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنې دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید زر تر زره ولېږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پای رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلې دي او په دې موضوع باندې خبرې کړې. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا کار وکړ چې د آلمان لوړ پوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هغلته شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع مفصلې خبرې کړې. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا افغانان دی دلته پالمان کې چې د غو لیست نیولې دی چې هغه افغانستان ته ولیک دی یا یې خرج کی یا دیپورت کړي او په دې باندې ډېر چټکی کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غاړې خپله راتلونکي جوړه کړي. موږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل. ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل المان دلته راوسته یم، زه هم دا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطنم آرام دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. نو دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي دا ټول واقعیا مجرمین وایي، او تر اوسه پورې دغه څه موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کیږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کیږي دا واقعا مجرمین دي که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی یا هغوی دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدیږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی هغو سرنوشت به څنګه کیږي او راتلونکی به څنګه کیږي. دغلته زه شک لرم او دغلته زما ویره هم همدا ده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره په څو دغه د دیپورت یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر مونږ باندې اعتماد وکړي او پر اترونکو ټاکنو کې زیاتې رای واخلو، بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته مې ترلاسه کړي، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رای راکوي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادیږي، یعنی د نورو هیوادونو نه څوک نه یادیږي. او دا خبرونو کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، المان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډېر بد او منفي خبر.
یعنی المان کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې هیوادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي. خو لدې چې په ځینو جرمونو کې دوی ښیلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم دوی نوم ډېر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون صاحب، تاسو ته هم زیات ښه راغلاست وایم. په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغه یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري، چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دغه غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړه افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني حق د اوسېدو نه لري، له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي، دا څنګه د زنګ خطر دی، څومره فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنځه سپ تاسو ته او خزرې سپی سپ ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغه یو خبر اوري، نو تابند د په ذهن هم بد تاثیر کوي او د یو ډول رواني فشار لاندې راځي او رواني اغیز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایی شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایی کمیسون ته کوم وړاندیز کړی چې طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وایي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړې، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه او تر ډېره یې که در دې دوه خبره کې دا نو ممکن ځنی کې سونه تر ډیر راشي وسه خو ل 2021 کال را ورسته چې کوم کې سونه وړاندې شوې دي په جمی شکل وړاندې شوې دي او هغه واضح دي په پتیر کې فردي ستونزې وي له وسنۍ حاکمې ډلې سره نو اوس خو هرڅه معلوم دي چې حاکمه ډله په افغانستان واکمنه ده او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بېرته دوی ته ور واستول شي هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد دی لږ تر لږه د یو نسبي امن خاورې په توګه دلته دغه ډل نه راکډوال کېدل نو هغه کډوال چې اوس تا کډوال دلته کې څونه وړاندې کوي ولې کیس رد شي ولې د دوی کیس ونه منل شي دا یو لوی پوښتنه ده یو لوی سوال ده چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه مجالسو کې یا په دغه پریکړو کې دا وړاندې کوي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه لري په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تیر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونشي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندې سیمې ته لاړ شي خپل ژوند جوړ کړي خپل راتلونکی تضمین کړي لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنې ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنۍ حقوق ته لاسرسی نه لري ازادۍ ته لاسرسی نه لري په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دی خو د دغه سی واقعیتونو په بنیاد باندې دغه سی واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پریکړه کوي او داسې یو تصمیم نشي دا واقعا ډیره دردونکې ده ډیره خوشنونکې ده خو هیله ده چې په دغه سی پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي دا د نه یوازې د رچو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی لکه څنګه چې سیفیشه وته اشاره وکړه دا د نور افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا پټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندې نه دی دلته کوم ثبات موجودو کوم د مشتیدنې کوم ډاټ موجودو دغه څه پریکړې چې په اروپا اتحاد کې رامنځته کیږي د اروپا اتحاد په یو غړي هیواد کې رامنځته کیږي تابن د نورو کډوالو د ژوند لپاره د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یو برخه ده نو دا پریکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خوشینونکې ده
بله مننه ښاغلی آصفي څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا څلور نیم لکه افغانان دي کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي په ډیرو سختیو باندې زحمتونه ګاللي دي او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لوی برخه درسونه وای په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکی موسسه چې د تحصیل په غو کې مصرف دي کارونه کوي په رستورانتو کې کار کوي یا خپل روزمره ژوند چلاولای شي او خپل کورونو سره هم ډیره زیاته مرسته کوي د غزوانان دغه سپریکړه چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کې یو ډول لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو کې کړ دي دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه خلک دي بې ګناه دي هغه ځوان افغانان او کار کوي او د ټولنې د خوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې
څنګه چې ما مخکې څنګه زه سبا دا ونه وکړم تاسو نه دا یو منفي او بات اغیز کوي د هغه افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي په ټولنه کې مدغم شوي درس وايي مالیه ورکوي او یو تعداد زیات یو شمېر زیات کسان کار کوي څو بیلګې د لشتون لري مثلا په وروستیو څو میاشتو کې یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي ډېر په سختۍ یو کچېرې ولیکل شي یا وویل شي چې مونږ افغانان یو زه داسې کور غواړم بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي وجه همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته د تر شعاع او تر پښتنه لاندې دی چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غواړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې، نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغېز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په هغه ځای کې درس ورکم په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زه هلته قبول شوم، د دولسو ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل، همداسې څو وخته مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي، او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې یا مثلا په ښوونځي کې په پانتون کې په نورو غونډو کې په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعاع او تر پوښتنې لاندې را دي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. نو دا په داسې توګه دا د وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمني خو په دې ډېر مشهور دی چې ډېر په کارونو کې په اداري کارونو کې ډېر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډېر وخت نیسي د ځینو قضیو په حل کې یا په مخ ته وړلو کې، دا طی مراحل ډېر زیات وخت نیسي. دغسې په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغسې ذهنیت موجود دی له چارواکو سره له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لا پسې ځنډیږي او په لوی لاس دغه د قضیو زنډ ته لار برابرېږي، د قضیو ردېدو ته لار برابرېږي اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغې مسلې؟
څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره په اړیکه کې یو، متاسفانه د اکثرو ځوانانو کیسونه رد شوي دي، او اکثره یې دې ته منتظر دي چې یا له دغه هیواده ووځي یو بل هیواد ته لاړ شي، یا خصوصا برټانیې ته لاړ شي، پاس شکل شي له المانه ځان نه وباسي. زموږ معلومات داري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو له خوا د المان په بېلابېلو ښارونو کې جرمی پیخ رامنځته شوې، په دې کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړه د شهرت لپاره، او یا هم د په ټول نه کې د ډیر لیدونکو د پیدا کولو لپاره ډیر منفي پوښښ یې وته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، د دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوسټ وکړه چې په 4:30 بجې موږ خپرونه لرو، او د خپرونه محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه غوښتنه یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سئ کولی شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، اډونه ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اته ټول رد شوي دي. نو طبعا وروستیو پیښو وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې د افغانانو د سر ټکو په توګه یادېدل، او د ټولو اکثره خبرونو محتوا او خبر موضوعات افغانان جوړیدل، د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولې ده، د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډیر دیږي، د خپل د اداري کارو خودنه کوي چې د پیداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی، هم منفي ګرایي رامنځته شوې ده، هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټولو منشا چې بیا هم ذکر کوو، هماغه د افغانانو جرمي قضیې دي او دې ته یو ډول بڼه کتل کېږي، او دغه د جرمي قضیې باعث دي شوي دي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي، خلکو ته د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي. نو د آلمان دولت د همدغو قضیو نه په استفادې سره، د همدغو جرمي پیښو نه په استفادې سره، متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي، هم ځنډیږي هم ردیږي.
مننه آصفی صاحب، په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته؟ څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي، خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند، ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي، اکثر چې کله یې کیسونه ردیږي، یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا د دې کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي؟ څه فکر کوئ عوامل یې څه دي او څه رقم مختزی دي مسله کې؟
ستانکزی صاحب، کله چې جمهوریت له منځه لاړو، سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اګست څخه، هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي، یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې، دوی په ډېر په اسانۍ قبلېدل. په لومړیو میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله وه، تر 2023 پورې. اما د وروستیو دوو کلونو کې، په ځانګړې توګه په وروستیو میاشتو کې، اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کېږي چې ګویا زه دلته راغلی یم، زه باید ومنل شم، ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده، په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ، جمهوریت سقوط. اوس دوی وایي چې نه، دا مسایل مفتوازی دي، دا مسایل ټول په دې باندې پوهیږي، څنګه تاسو شخصي ستونزه لرئ، شخصي آیا تهدید شوی یاستی که نه یاستی، آیا تاسو هلته څه کاروئ، شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې وه. اوس دغه دلیل دوی ته راوړي، اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا داسې حالات دي، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ټولنیز وضعیت ښه نه دی، مکتبونه بسته دي، کار زمینه نشته، امنیتي وضعیت ښه نه دی، هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو دپاره د منلو وړ نه دي. دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادي ورته ګوري، فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دي درلودله، او څنګه باید دلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي. په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي، د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان موږ راغلي یو، ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی. دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي، او وایي چې نه، ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو، څنګه ته باید دلته قبول شي، آیا ته هغلته څه کاروي، څه ستونزه لري د حاکمې ډلې سره، حاکمه ډله یې تا سره څه ستونزه لري. دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس، ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده، دوی بهانه جویي کوي، دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چا ته د رد ځواب ورکړي، او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي. همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی، زه کله کله شک کوم، په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې ونه څېړل شي او ووایي چې ناراده کوي، بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړې دي، نور کسان چې دلې ردی اخیسته ده او قبول شوی دی هغه هم مونږ لیکو. او دوی پم ده، دوی وازنه هدف هم ده چې دغه بهانه نور د منځ لاړه شي، دوی غاړي چې د حاکمې ډلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري، او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه په رسمیت وپیژندي، او ټول دغه سفارتونه او قونسلګریان چې د افغانستان مربوط دي، په افغانستان د افغانستان دي، دا ټول غوي ته ورکي او دا روابط عادي شي، وضعیت نورمال وخی، او بیا نور ته وایي چې اوس خاص نورمال دي، نو ماته مخته داسې ما وایي چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی، که کیس لري نور شخصي مسایل او نور جزئیات مخته راوړي.
مننه کوم آصفی صاحب، البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ، موږ ځینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې سره خبرې وکړي، تلاش کوو چې هغوی را پیدا کړو په اروپایي وادو کې، خصوصا اتریش کې چې نن یو افغان ډیپورټ کړی دی، همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم. اوس به یوه لنډه دمه واخلو، وروسته تر دمه بیا خبرې کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
پاتون صاحب ترغو چه آغا افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوی سره تماس برقراریږي غواړم دا مسله مو پوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولای شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی آصفي صاحب پاول کې ویل چې د افغانانو پر ارتباط دا مسله ډیره ده مګر که د سوریه ایران ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغوی په ارتباط څه وایي جرمنان
اسوی صاحب ما وړاندې مې اوسه اشاره ورته وکړه متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهنیت سازي داسې وشوه چې اوس دا هیڅ تحقیقه او هیڅ پرتلې ته نه شو وړاندې کېدلی نه دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې بحث نه کوي لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوې په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هیڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشوې متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او دا د افغانانو په توسط باندې وشوې دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په آلمان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ د پرتلنې پاړه که دومره هغه فقط یو مثال ورکم هغه د سوریې مثال تیر کال چې سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو تیر حکومت وپرځېدو کومه ډله چې حاکمه شوه دلته دا پوښتنه راپورته شوه خصوصا په المانانو کې دا بحثونه راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاده شوه یا سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو سوریه کې خلک خوشحاله دي باید سوریایان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي د آلمان دولت رسمن اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې دا طلب خپلې خاورې ته ځي مونږ یې مخه نشو نیولی ولی څوک چې دلته مدغم شوي دي د دې ټولنې برخه ګرځېدلی دي دلته کار کوي دلته ژوند روان کړی دی دوی اختیار لري چې پاتې شي دوی د آلمان د ټولنې برخه ده او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته او د فرصتونو نه د استفاده وکړي د آلمان د ټولنې برخه به وګرځي یعنی دا یې ښه واضح مثال دی که نور مونږ د نورو هیوادونو وګړي ورسره پرتلنه کوو یا عرب او یا نور ترکان خو دلته ځای نیولې د هغوی قضیې له افغانانو سره فرق لري هغوی بیل تر ډېره د هغوی قضیې سوداګریزي دي او تجارتي دي د هغوی قضیې هغه پخوانۍ قضیې نه دي چې پخوا د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کردانو د مسایل نه دلته راتله اوس هغه قضیې تر ډېره د هغوی حل شوي دي خو لویه پرتلنه چې موږ د سوریې او د افغانستان کوو چې سوریه کې هم جنګ و جګړو نه افغانان راتله سوریایان راتله او دلته په افغانستان کې هم جنګي حالاتو داعش او نور وسلوالې ډلې په افغانستان کې بریدونه کول خلک یې وژل خلک ترې تنګ شو په اروپا کې چې اکثریت کیسونه وړاندې شوي دي یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کیسونه وړاندې کړي دي او سوریه هم ورته مثال دره سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي د حکومت او د مخالفینو ترمنځ وسلوالې نښتې وي هلته داعش حاکم و خلکو چې کډوالي کوله چا به ویل چې زه لګکی یم زه د بل نژاد یم یا زه بل ژبې یم یا زما ما سره قومي تعویز کېږي یا ما سره وسلوال مې نه پرېږدي حکومت مې دا قضیې دلته وړاندې کېدلې خو تاسو ولیدل ممکن تاسو پرې راپورونه خپاره کړي اوسې تاسو ولیدل چې د آلمان دولت ورته غږ پرې وکړو چې نه که عام ولس یا ځینې خلک دا وایي چې د سوریایان د سوریې له ازادېدو وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي دا سمه نه ده تاسې د آلمان د ټولنې برخه استئ که چا دلته آلماني پاسونه اخیستي آلماني پاسپورټونه اخیستي هغوی د آلمان د پاتې کېدو یا په آلمان کې د اوسېدو خو هغه ټوله لاره پوره کړې برخه یې پوره کړې ده ولې نور څوک دلته کار کوي ژوند کوي او زده کړې کړې اوسي په دې ټولنه کې د خم ادغام وړ وي نو کولی شي پاتې شي اختیاري استئ په خپله خوښه تلی شي که ځای مخه مونږ نیسو او دلته چې پاتې کېږي مونږ ته ښه راغلاست وایي تاسو د آلمان د ټولنې برخه استئ نو دا یې ښکاره مثال دی
بله مننه کوم پاتون صاحب یو اوریدونکو هم لمک سره خبرې کوي په دې رابطه باندې البته د ځوان فکر په پروګرام کې
په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرمو افغانانو یا هغه چې په جرمونو ککړ پیژندل شوي او هغه چې دوسیې رد شوي دي د ایستلو مسله څومره جدي ده؟ مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ، له کوم ځایه خبرې کوئ؟ بله، زموږ غږ فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ، که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي. ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر، ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبره یې کوله، او اکثر له دوی ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي. آصفي صاحب، تاسو خبریال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ته ډېره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي. څه فکر کوئ، واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو، خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي یا څه جنجال ورته جوړ نه شي، که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوم او دا دار کلرم، او دې باندې پوهیږم چې اکثره افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دي له ډاره د حاکمې ډلې له ډاره اړیکه نشي نیولی، واقعیت نشي ویلی، او څه کسان چې په اروپایي هیوادونو کې دي په کمپونو کې دي او تر اوسه د دوی کیسونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، د یو نه ځواب نه دی اخیستی، هغوی هم د نوم نه ښودلو په شرط باندې غاړي چې خپل نظر وړاندې کړي، او کله ناکله د دوی دغه ډار هم په ځای دی. ستانکزای صاحب، متاسفانه کله ناکله ستونزې جوړې شوې دي په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر ویلی د صحیح عدالت د ډیموکراسۍ د حقیږي د بیان د ازادۍ د حقیږي، ولې داسې نه چې سل فیصد هر څه دلته حاکم دي او څوک غواړي د هر څه په اړه نظر وړاندې کړي. نو ځینې ځایونو کې حساسیتونه شتون لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکې بابیزه ګڼل کېږي، یا په ځینو کسانو باندې نیوکې ښه نه لګي په ځینو ګوندونو باندې. نو دا دوی ته ستونزې جوړوي، او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی. نو که چیرې بیا رښتیا وویل شي، حقایق وویل شي، شاید ځینو ته ستونزې پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوي نه دي، تر اوسه پورې د دوی راتلونکی معلوم نه دی. او وجه همدا ده چې اکثره مونږ تاسو خصوصا افغانان، هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم دا ده چې د خپل قلم سره او د خپلې خولې سره پام وکړي تر څو چې سرنوشت یا راتلونکی معلومیږي. ځکه که چیرې داسې څه ووایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کیږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړیږي. او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق ووایي، بیا به دلته ورته ستونزه جوړیږي، یا شاید د رد ځواب واخلي. او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان، او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهیږم.
مننه پاتون صاحب. اوس برا شو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم، او که سړی صادقانه ووایي، نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو عکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به و یا کوم بل ښار کوم بل هیواد، د مکمل دی او عسکر دریشي اغوستی ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، د تلاشي کوي او بیا د هڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لري کړي دي ورباندې. د دې ترڅنګ په اکثرو سټېشنونو کې چې ګورې دغه ځوانان ولاړ وي، ترڅنګ لویه مسله دا ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې د دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډېر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لږ څه منل شوي هم دي، یعنی که پوره نه وي منل شوي. ترڅنګ یې د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه ښه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه وي، په هماغو کې هم اموخته شوي وي، کارونه کوي، او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي، هغه داده چې جرم جرم ده، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د ککړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زه شم، که دا بل افغان شي، که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاري دي چې دلته د نورو افغانانو ژوند تریخ کړی دی، او دلته د نورو افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی همدغه بدماشین چې په ډیرو سخت او په ډیرو په ډیرو خونکار او بدرنګ لار باندې روپا ته ځان را رسولی دي، په قرض او پورې پلرونو پیسې اخیستي، چا پټه خرڅ کړي، چا د یو چا نه خرڅ کړي دي، او چا د میرمنو سره خرڅ کړي، او چا د کوم لارو پیسې پیدا کړي. په ډیرو سخت لارو روپا ته راغلي. ولې دلته چې راشي پینسې پورته کړي، غاړه کې ځنځیرونه واچوي، یو ډول بدماشان شروع کړي، په دلته د سپرنس سټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي، په دې کې یو رقم ګرځي چې د ستا به ترې رکې باور دی. اوس زه د همدغې حالت نه، یعنی تر ډېره اوس په خار کې نه ګرځم، زه هم چې خدای نه خواسته، خدای نه خواسته دوی مونږ ته لاس روانه چي. دا شته، دا یو یعنی حقیقت دی چې د ټولنه کې موجود دی. هر څوک چې جرم کوي د آلمان دولت کوته سزا ورکوي، که دا محبس ته لیږي. هېڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي، نه په دې باندې زړه خوږی، نه د آلمان دولت نه د دې ګیله کوي، ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواښي، د بل انسان ژوند ته خطر پیښي، باید سزا وګوري او د خپلو اعمالو نتیجه ترلاسه کړي. دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا، یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کېږي. متاسفانه ځینې افغانان چې له افغانستان راغلي، یا ځینې ځوانان چې له افغانستان راغلي، هغه فکر چې کابل کې د کوڅه ګشتۍ یا د ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر هلته موجود و، هغه ډلې ټپلو هغه ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر یې دلته هم له ځان سره راوړی دی. چا کاګه په کولونه په سر کړي دي، چا د عسکرو دریشیانې اغوستي دي، چا یو رقم واسکټونه اغوستي، چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلتور د دې ټولنې له لباس سره هیڅ اړخ نه لګي. باور به وشه چې دغه څه خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګر مونږ پرې شرمېږو. نو ته څه فکر کوې؟ دا اروپایان چې دغه څه خلکو ته ګوري په دې لباس کې، په دې شکل کې، نو دوی به څه فکر کوي؟ نو تعبیر چې همدغه ډلې ټپلې، همدغه اشخاص باعث دي شوي چې د شریفو افغانانو، د بې هزار افغانانو، یا د واقعا دلته دغه د ځینو پیښونه، یا د ځینو هلته د واقعاتو نه راغلو افغانانو په ژوند منفي تاثیر کوي. دلته دغه ډلو ټپلو دغه ځوانانو د نورو افغانانو ژوند لږ خطر سره مخ کړی، د نورو افغانانو ژوند دي یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی. تاسو ما مړانې ورته اشاره وکړه، په خپله آسفي صاحب هم په خپلو لومړنیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی. نو د همدغه ډلې ټپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زموږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی. زموږ ژوند همدغه ډلو ټپلو، همدغو اشخاصو، همدغو بازاري لګښتو زموږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی. زما ژوند دی، زه همدا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر هم نشم تلای چې داسې نه چې دغه دوه ډلې سره، یا دوه درې کسه چې دغسې د نمایشي جامې اغوستي، یا نمایشي حرکتونه کوي، یا ځنځیرونه غاړو کې اچولي، یو رقم لاسونو کې پټی اچولي، دو سره ونخلي او چاپه واچول شي، خو زه وایي دا هم افغان دی. دلته به خو نه خو نه پېژندل کېږي، خدای نه خواسته زمونږ په لمنه کوم داغونه لګېږي. مونږ د وچو له کبل لامده ونه سوځېږي. تر ډېره خلک زه نخه کوي چې حتی لوی بازارونو ته اوس لکه پخوا چې په ډاډه زړه بازارونو ته وتل، د دغو اشخاصو له لاسه بازار ته ووځي. نو زمونږ هیله دا ده، زمونږ له کورنیو نه هیله دا ده، زمونږ غږ په افغانستان کې فامیلونه اوري. تاسو چې دلته اولاد اروپا ته یا د زده کړو یا د کار لپاره رالېږي، لږ تر لږه هلته کور کې وتلی شي. دا زوی زه هلته لېږم چې دېنه بلته څه جوړېږي. ستاسې کومې پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوي دي، دا هلته تا ته بېرته ګټي که نه؟ دا تا ته هلته ګلان کوي. ته باید لږ تر لږه د دغه زوی نه عمل ته یو ارزونه وکړې، خپل دغه اولاد هلته وارزوه چې دا اولاد زه له دغې ټولنې یوې بلې اهل ټولنې ته لېږم، یوې بلې داسې ټولنې ته لېږم چې هلته هر څه تر دغې ټولنې متفاوت دي. هلته د هر څه تلل کېږي، هلته د هر څه پوښتنه کېږي، هلته ذره ذره تاسو سره حساب کېږي. زه دا زوی دا اولاد هلته لېږم، دا ماته هلته څه راوړي؟ آیا د دې کوم څه مصرف چې زه پرې کوم، کومې پیسې چې زه پرې مصرفوم، دا بېرته ماته ګټلی شي؟ دا بېرته
Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment.
پاتون صاحب ټلیفون مصروف شو. البته آصفي صاحب په لاین کې وی، آصفي صاحب سره به همدغه بحث ته ادامه ورکړو. آصفي صاحب، همدغه مسله د تاسو له نظر هم غواړو وشاربو، چې البته په لنډو ټکو کې راته وایي چې وخت هم کمیږي، آخري بحث ته به بیا ورشو، چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه ځوانو افغانانو په آلمان کې یا په فرانسه کې، په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کېږي. د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په ځینو سیمو کې
ځینی افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي، د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي، وژنې کوي، په چاخوګانو یو بل وهي. دغه یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو او افغان ځوانانو پر اړه؟
څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوي دي او په تېرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغو پیښو کې لاس درلود او دا د تاسف ځای دی. زه واقعیا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعاتو کې راځي او پرې خبرې کیږي. زه خپله کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوبانوفو کې یا سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې وایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپور شي او دا کسان د دوه کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلي دي چې دلته جرم وکړي، دلته جنایت وکړي او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس دلته څنګه چې پاتون صاحب یادونه وکړه، دلته د هر څه نه دلی پوښتنه کیږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای مکه جنسي تیری وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشی وکړو یا په نورو ته په بده سترګه وګورو. او دین افغانان دي، د دوی کالی اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په دینو ځایونو کې، تاسو به ووایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کیږي او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالی ته لاس اچوي. او دا واقعیتونه دي. هیڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا کسان باید دیپور شي. ولې زما تشویش هم دا دی چې په لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځيږي. زه خپله شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې یم، د احساس د راحتۍ احساس کوم، د آرامش احساس کوم. اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم، دغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم، دغو نه فاصله اخلم او دغو نه واټن اخلم، ځکه زه پوهیږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غاړي درس وایي، یو ځای ته ورسېږي، کار وکړي او یو ښه بېلګه، یو ښه مثال، یو ښه الګو اوسي نورو ته، دغه ډل افغانان هم نه غواړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي، تخریب کوي او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي. نو دا د تاسف ځای دی. متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنیو دنده ده، مور او پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څرقه مرستکار، کردار، گفتار او پندار ولري. هلته باید درس ووایي، دلته باید ژبه زده کړي، دلته باید کار وکړي او دلته پایست یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي. دا چې موږ په کومه ډله پورې تعلق لري، په کوم ګوند پورې تعلق لرو، څه ایدیالوژي لرو، څه فکر لرو، دا ټول افغانستان کې پرېږده او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي، د نوي پلان سره پیلوي او کوښښ وکړه چې نور هم ومني او دا توقع هم ولري که چیرې ته سم اوسي، مثبت فکر ولري، مثبت پلان ولري، ستا گفتار، کردار، پندار او رفتار سم وي، پایست یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کیږي. ادغام یو طرفه لاره نه ده چې موږ له نور څخه توقع وکړو. ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي، ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې، ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړې. نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو، باید دلته ژبه زده کړو، درس ووایو، جرم ونه کړو، پایست یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. دا بدماشي، دا چاقو کشي او دا کارونه چې اوس کوو، متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوتې، دا کارونه باید نور و نشي او دا کسان ته باید سزا ورکړ شي. دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي، یا په مستقیم به ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې، ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي. هی افغان بلاري چې دا افغان پالمان کې یا په فرانسې کې یا پوتریش کې اوسېږي او لازیات وخت غوته ورکړ شي.
بله مننه کوم اسفي صاحب. پاتون صاحب د تاسو اخري خبره به هم وورو، بیا به خدای پامانه وکړه.
زما خبر خود تقریبا یو څه سپیسی هم تکمیل را خود. زما بیا هم زما غوښتنه د فامیلون نه داده چې خپل بچی چې اروپا ته را لېږئ، لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ، تاسو باید انسانان هلته جوړ شي. زه لکه څنګه چې سپیسی ویل، باور دی وشه، یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده. ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغې ټولنې برخه نه جوړېږي، دا نن دی که سبا دی، په یو 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 جرم یو 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 څه کې ککړېږي، له هغوی نه ما فاصله نیولې ده. بدبختانه بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره، یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکار شو، هغه ډلې ټپلې د دغه د 2020 کال د وروستي بدون نه راوروسته تر ډیره په اروپا راماتې شوې دي. دوی له هماغه ځوانان نه دلته هم د هماغه هاهو استفاده کوي. مونږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اخطار لیږل کیږي چې دا کدا غږ د اروپایي پولیسو ته ورسیږي، نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې دغه ځوان نیول کیږي. دا یو جرم دی، د یو چا ژوند تهدید کړی دی، یو چا ته مستقیما ګواښ کړی دی. خو ولې دا په دې نه پوهېږي؟ د سره هماغه د کابل فکر دی، د سره هماغه د افغانستان فکر دی، تر هغه هماغه فکر دلته پیچکاري کوي. نو یو خبره چې مخکې مې هم واضح کړه، اوس هم واضح په ښکاره ویم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه، هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړوي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي، د هغه ملاتړ نه کوي، هغه دلته نه خوښوي. هر یو دا هیله لري. ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده. اکثریت راته دا هم لیکلي وو چې دوی باید زر تر زره د دغه ټولنې نه وویستل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده، دلته باید موږ ژوند ته پرېښودل شوی شو، دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې تصفیه وشي. هغه څوک چې د دغه ټولنې سره د ادغام وړ نه وي، د دغه ټولنې د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنې نه وویستل شي، ډیپورټ شي، هیڅوک پرې نه خفه کیږي. خو هیله مو داره چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس هغه ځوان په ذهن کې، هیله مو داره دا فکرونه له ذهن نه وباسي، ځان نه اصلاح کوي، دغه ټولنې برخه وګرځوي. لومړی خبره خو داره چې زده کړه وکړي، فرصتونه استفاده وکړي. پخوا به خلکو کوشش کوو چې زوی اولاد یو ځای ته برس ته ولیږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي سئ، ټول فرصتونه په مخ کې پراته دي، استفاده ترې نه کوئ، یا په قمارخانو ګرځئ، یا په شرابخانو ګرځئ، یا په شپیل حالونو ګرځئ، یا په نورو چکیو پسې ګرځئ. نو راتلونکی راتلونکی تمه څه چې خپل کورنۍ در تمه ونه لرو، د المان دولت په تاسو حساب کې، د اروپا هیوادونو په تاسو حساب کې، هیله داره چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي په خپله جوړ کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي، د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی دغه ټولنه وستل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی شکرالله پاتون او ښاغلی خوشحال اسفي چې په دغه پروګرام کې مو راسره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اورېدونکو هم مننه چې دغه پروګرام مو واورېد. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
کدی د سمې او کد غره خکلی دی، ټول دنیا کې پختانه خکلی دی، وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا بخ کلی دی، پلار رختیار باندې سلاوای دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابان کلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناستن استنے والا جڑن سمپورے را پورے اسی ساغش خشی غنے غنے والا جڑن سمپورے را پورے اسی ہر یو گوگل دیوی نی وینے یا گلوری نے ہر یو گوگل دیوی نی وینے یا گلوری نے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستاد بڑو دغنش بولتو زچد زان سرد زڑپ جنشم ستاد بڑو دغنش بولتو جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دزمکے اسمانو نو خلا تا دستر گے د جانا جوڑ کڑے مجھے تو جہان د خائس تو نو خلا تا دستر گے د جانا جوڑ کڑے سوچ دان منی منکر دی فضل کافر دی سوچ دان منی منکر دی فضل کافر دی ہغوی بنے دو زخل زینا اور ویسی زینا ہغوی بنے دو زخل زینا اور ویسی زینا دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے نظر د خمارونو نظر و یو گلال در تکوم خوریا ستاد موجنو د سندونو نظر د یو ستم د خبروم خوریا سترگ دی ندی ابا سنده زلط سنگین ده سترگ دی ندی ابا سنده زلط سنگین ده تا کسی آل ده تندی مرینا خورو لزینا سیال دتن دمرنا خارو لزینا خنڑوستر گو میر منے پاڑ دے گنے خنڑوستر گو میر منے پاڑ دے گنے ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا.